مشال ریډیو ته وګورئ دونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته د نن په مرکه خبرونه کې د سیاسي فعال او د بشري حقوقو د یو کارکونکي عبد الله ننګیال سره خبرې کوو. د مرکه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا هوی سره کړی دا ناراضي چې وایو
د مشال مرکه
مشال مرکه پروگرام کې نن دا عبد الله ننګیال سره ما څوک چې د ایف آر ټانګ سره تعلق ساتي او د یو سیاسي ګوند سره هم تړون لري. نوموړي چې دی نو لومړی د صحافت سره تړلی و، له هغې وروسته بیا په سیاست کې راغی او دغه شانتي د مدني ټولنو سره هم د سرګرم دی او چرته چې هم د بشري حقوقو غونډه وي یا احتجاج وي یا سیاسي هلو ځلو احتجاج وي که هغه د استادانو وي، نو عبدالله ننګیال په هغې کې حاضر وي او د خپل قام دپاره چې دی نو هغه هر ټایم آواز اوچتوي. نو د ده سره به د مشال مرکه پروگرام کوو او د دنه به د ژوند په حواله سره، د خلو زلو په حواله سره او د سیمه او د قبایلی سیمو د ستونزو په حواله سره د پوښتنه کوو. جی عبد الله ننګیال، کدا ته وایي چې د صحافت نه سیاست ته څنګه راغلی؟
ټول ناول خو زه د مشال کارکونکو ته او بیا په خصوصي توګه د پلر او بر کې میشتو په ټول نړۍ کې میشتو پښتنو ته د زړه له کومې ستړي مشي او السلام علیکم وایم. او بیا سیاست خو د ژوند بنیادی برخه ده او مونږ په یونیورسيټي پونتونونو کې په کالجونو کې او دې کې پښتونسب کې راغلی او بیا مینس کې جرنالیزم وکړو نو صحافت مو شروع کو او بیا صحافت مو چې شروع کو د سې کال نیم مو کړه او بیا دلته هدف شو یو سلور مرمه تقریبا وښتم. نو هغه نه پس بیا کور والو وی چې دې کې ستاجون ته خطر ده نو لیازه دا کار پرېږدا. نو د کور زیات فشار لوجي بیا ما صحافت ته خیر باد وویل او بیا سیاست ته رالم. په سیاسي ډګر کې خو اول نه زه پښتون سیب کوم، نو عوامي نېشنل ګوند کې مې بیا سیاسي هلې ځلې شروع کړې او ورسره مې بیا الیکشن هم وکړو این ای 47 نه این ای 47 نه چې ښه په زیات تعداد ګڼ شمېر کې مې ووټونه هم اخیستي وو. نو صحافت نه بیا سیاست ته په دې بنیاد رالم چې هلته د ژوند ته ګواښ و کور والو مجبور کړم چې صحافت په پرېږدي.
صحافت خا لار دا د قوم د خدمت د پاره او سیاست په دې دوانو کې څه فرق کولای شي؟
زما په خیال صحافت چې د قلم په لار یا د قلم په بنیاد د کام خدمت او د کام جبه ده او سیاست په عملی ډګر کې د خلکو د خیر ښېګړې د خلکو د ژوند د ښه کولو د ډیولپمنټ د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول زما په خیال سیاست ته. صحافت او سیاست خور او ورور دي، دا سره تړلي سيزونه دي او صحافت د قلم په جبه خدمت کول دي د کام او د وطن او سیاست په عملی ډګر خدمت کول دي د کام او د وطن.
ها دلته په اسلام آباد کې کاغذ د فټ اصلاحات په حواله سره او کاغذ د مدني ټولنو کوم احتجاجونه درنی کاغذ د بشري حقوقو سوي د باغی کې ته موجود دي، څنګه ځان دي دون سيزونه ترسه او دا په کومه جذبه ته کوي؟
تر ټولو ناول خو بادشاہ خان چې کوم فکر دی هغه مونږ ته دار خودلی دی چې د پښتنو یا د وطن چې کومه خبره کومه داسې ستونزې پاره کې به تاسو پیش پیش وي په اصلاحاتي بنیاد با. نو د هغې جذبې په بنیاد باندې د خدایي خدمتګارۍ په بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې د وطن د پښتنو د پښتو ژبې او د دې خطې چې څومره شخړې دي یا مسلې دي چې د دې اصلاحات مونږ وکړو چې هر څنګه مونږ ځان رسو د وطن خبرې ته او د وطن کیسې ته. او په اسلام آباد کې چې څومره هم د پښتنو که په گوادر کاشغر روډ باندې که د فاټا اصلاحاتو په بنیاد باندې که د پښتنو په مرګ وژنې باندې احتجاجونه وي نو دا مونږ اکثر جوړ کړي دي او خپل ږغ مو نړۍ ته رسولی دی.
خو په دغې نورو مسلو باندې به بیا ستاسو نظر اخلم. خو دا راته ووایه چې ستا غوندې ځوانان که چېرې دغه شانتي دې میدان ته ډګر تر وزي نو څومره کولای شي چې خپل کام خدمت په سم ډول باندې وکي؟
زما په خیال باندې دا سیاست چې دی یا دا لار چې دا د یو نستړی کېدونکې لار ده او دې ته په کار دي چې ځوانان را مخې ته شي او یو نستړی کېدونکې کار شروع کړي د وطن او د ژبې او د کام د خدمت لپاره. نو زما په خیال باندې اوس خو یو وشتمه پیړۍ ده او دې کې د جدید ضرورتو پوره کول خالص ځوانان کولای شي، هغه د جدید چې کوم دی یوشتمی پیړی چې کوم موجوده وخت کی ضرورت دی دا خالی ځوانان کول شي او باید چې ځوانان مخې تراشي او د خپل وطن کام او د ژبې خدمت وکړي.
ستا په سیمه کې کی ستا په خوا شا کې څومره ځوانان داسې دي چې هغه تا ته کتلي یو ستانه یو سبق اغستې ستانه یو ترغیب اغستې یو هغه دې میدان ته راوتي داسې ته سوي نه چې داسې ځوانان ستا په آواز باندې ستا په عمل باندې دې میدان ته راغلي دي.
زه خو بیا ووایم چې زه صحافت او سیاست سره سره ادب سره هم تړلی یم او موږ په ادبي بنیاد باندې په علاقو کې مشاعرې کوو په علاقې کې د ژبې د پرمختګ لپاره په ولس کې د بیدارۍ راوستلو لپاره او په ولس پوهه کولو لپاره وخت په وخت مشاعرې کوو داسې غونډې کوو داسې خلک را بیدارو. نو اوس که موږ د تیرو لسو پنځلسو کالو چې کوم کړکېچن حالات تیر شو په هغه بنیاد که موږ د حالات ته وګورو نو موجوده وخت ډیر زیات شعور راغلی دی پوهه راغلی ده او موږ په وجه ډیر زیات ملګري ګڼ شمېر ملګري موږ سره ملګري دي او موږ سره په لار روان دي. نو ما په خیال باندې که صحافتي بنیاد باندې وګورې که ادبي بنیاد باندې وګورې که په سیاسي بنیاد باندې وګورې نو ډیر ګڼ شمېر ملګري موږ سره ملګري دي او دې لار ته غاړه ایښې ده چې موږ به د وطن او د کام نو د ژبې خدمت کوو.
ښه پل راتلونکی په سیاست په میدان کې څنګه ګوري؟
انشاءالله چې کوم زمونږ هلې ځلې کمې روانې دي لکه که تاسو ته ووایم په موجوده حالاتو کې واحد زه کینډیډیټ یم یا واحد زه یو کس یم چې په ټولو افارونو کې ګرځم او انشاءالله ډېر روڼ مستقبل دی او امکان دا لري چې که دغه شی موږ دغسې جاري وساتلی او ژوند وه نو موږ به انشاءالله روان دا شی ګټو.
تېر ځل تا په اوټونو کې برخه اخیستې په انتخاباتو کې ټول ټاکنو کې د برخه اغستې وه نو څه وجه وه چې د بیلات سره ته په دغه کې مخ شوې؟
بنیادی وجه خدا وه چې په حلقه کې یو خو زه سټوډنټ وم او ډېر سټوډنټ وم فریش فارغ شوی وم تقریبا کال دوه درې وتلي وو چې زه را فارغ شوی وم. نو په علاقه کې دومره پیژنګلو نه وه بلکې موږ په ټول پاکستان کې واحده کانسټیټوئنسي ده واحده حلقه ده چې دا په 834 کیلومتر تقریبا حلقه ده شپږ افارونه چې سره یو ځای کې دي نه یوه حلقه جوړه شي. نو ډېره پراخه پرته سیمه ده او بیا چې زما غوندې فریش کسي نوی نوم وي چې مخې ته رادرومي او بیا دې حلقه کې دومره پوزیشن وړي نو ما په خیال دا د یو نوي کس کار نه و خو موږ ډېر مبارزه وکړه جدوجهد مو وکړه او بیا په خصوصي توګه په ګوند کې داسې یو مشکل پیدا شو چې هغه عوامي نېشنل ګوند کې چې موږ ګوند وال چې کوم ملګری و هغه 3000 ووټ واخیست 4500 زما و نو دغه چې سره یو ځای کې موږ دا سیټ ګټلی و خو بدبختانه ښه ستراتیژي نه وه د هغه فیصله سمه نه وه چې مشرانو هم دا خبره ګوته ورته نیولې ده چې موږ نه غلطۍ شوي دي نو که چېرته موږ ښه پلان لرلی وی نو دا سیټ موږ نه چا نه شو ګټلی او را روان وخت کې هم دا موږ امید لرو دا هیله لرو چې که چېرته ښه پلان جوړ شو ښه ستراتیژي جوړه شوه نو دا شی موږ نه په هیڅ صورت دا سیټ څوک نشي ګټلی دا زموږ انشاءالله مرام دی چې دا به موږ ګټو.
لکه تاسو دوه امیدواران چې دی نو هغه په یو حلقه باندې په یو سیټ باندې یو بل ته مقابل وي؟
امیدواران خو تقریبا پنځه دېرشتو
کې خبره کوم
یو ګوند نه موږ دوه کسانو یو ملګري ټکټ اغستی و خو ما ورته ویلي وو چې حالات سم نه دي حالات دا اجازه موږ ته نه راکوي حالات کړکېچن دي چې موږ په دې ځای کې په جنډې باندې الیکشن کوو نو لہذا مهرباني وکړي چې موږ سره په آزاد حیثیت باندې ملګرتیا وکړي. خو بدبختي دا وه چې په مومند ایجنسۍ کې زموږ ملګری ډېر نږدې ملګری نثار مومند آزاد سپورټ کېدی شي زموږ بل مشر عمران افریدی لالا آزاد سپورټ کېدی شي خو زما ځای ته چې ځا کې سره ورسېږي نو زه آزاد نه شوم سپورټ. خو بیا هم زما ګوند نه لارې جدا نه کړې او مشر اسفندیار وویل چې چا هم څه غلطي شوې هغه بخښلی شوي دي او راځئ بیا دا ګوند مخ پر وړاندې بوزو. نو موږ په یغ بنیاد باندې بیا دا ګوند ته غاړه ایښې ده او بیا انشاءالله دا کار روان دی او ډېر په توندۍ سره روان دی ډېر تیز کار روان دی او انشاءالله موږ به خپل مرام لاسته راوړو.
ننګیال دا راته وایي چې په اوټونو باندې څوک چې وایي په انتخاباتو کې برخالی نو پاغه باندې ډیر زیات پیسہ خرچ کیږي په لکونو کې خرچ کیږي دا دومره لکونو پیسې په لکونو روپې ستاسره لکومې راغلي یا ته دومره اشتمن یې چې دغه تا خرچ کړي و راتنو کې کوم ته خرچ کوي
زه خو ذاتی بنیاد باندې په حالو زلو یقین ساتم زه په مبارزه یقین ساتم زه د باچا خان په فلسفه یقین ساتم او هغه کلام دانه دی وای دی چې یو اشتمن سړی دی ټول تاکونو کې برخه اخلي او چې څوک اشتمنی نه لري پیسې نه لري هغه دی برخه نه اخلي نو موږ د حالو زلو په بنیاد باندې د مبارزه د جدوجہد په بنیاد باندې چې کم کار شروع کړی دی هغه دا وینو چې چرته دغه کار دغه سي دوام ولرلو نو موږ به دا شی دا سیټ ګټو او ورسره دا خبره وګته کو چې کچرته تیر الیکشن غونډه بیا دغه شی په نظر کې وساتل شي د غوند نه نه او د غوند بار ک دې شي ته وته شي پلان کې سره تمن دی پلان کې سړی سره پیسې دا نو په تیر الیکشن کې موږ نه دا غلطی شوی چې په اکثرو ځایونو کې مو دیش تمنې ته کتلی او کار تمنو کتلی اوس په کار دی حیدر خان دا اعلان کړی زموږ مشر دا اعلان کړی چې څوک ډیر کار کوي چا سره ورکری موږ به د ورکر خیال ساتو موږ به د ورکر د فیصلې خیال ساتو او د ورکرانو د فیصلې په بنیاد به موږ ټیکټونه ویشو نو امید دا دی هیله دا څرګندېږي چې څوک کار ډیر وکړي شتمنۍ ته به څوک نه ګوري کار ته به ګوري او کار انشاءالله روان دی زموږ ډیر ښه کار روان دی او موږ دا هیله لرو چې موږ سره به پارټۍ او ګوند ملګرتیا کوي
ښه عبدالله ننګیال اوس بل اړخ ته راځو کله چې هم د فاټ اصلاحاتو یا د آئینی حیثیت بدلون په اړه باندې څه غونډه شوې ده څه احتجاج شوی دی نو په هغې کې ته ډېر مخکې مخکې تیر ورځو کې په اسلام آباد کې هم د ځینو مشرانو پر ضد باندې چې دی نو چې د فاټ اصلاحاتو په حوالې سره څه بیانونه راغلي نو هغې بیانونه په خپل ځای خو ته څه ګورې چې د فاټ اصلاحاتو د فاټ اصلاحاتو لړکې کومه داسې ښه لار ده چې د فاټ ولس لپاره د قبایلي ولس لپاره هغه وټاکل شي
اول خو زه د دوو مشرانو بالخصوص ذکر کوم او هغه خبره سرګندوم مولانا صاحب چې کوم مخالفت کوي یا د فاټا د اصلاحاتو پر ضد چې کوم بیانونه ورکوي نو هغه خو ډېر ښکاره خبره ده چې د دوه نمائندگان چې یو ایم این اے دی جمال الدین صاحب بل سینیټر دی نو هغه اول شي چې کله د فاټا ایم این اے ګان کې ناستل په هغې چې کوم ایم او یو یا اګریمنټ لاسلیک شوی و هغې باندې دستخط وکړی چې فاټا دې په صبح کې زم شي او ایف سی آر دې ختم کړی شي خو هغې نه پس بیا چې د مولانا سټانس راغی او هغه سړی بیا پر ضد شو نو زما په خیال باندې د خود خپلو چې کوم دوه مشران دي په نمائندگان دي په اسمبلی کې دا غو پر ضد ګام پورته کړ او خپل چې کوم نمائندگان دي چې هغه خبره کوم و هغه را دکړه نو هغه خو نه غواړي مولانا صاحب نه غواړي چې د فاټا ولست د یوشتمې پیړۍ چې کوم ضرورت دي یوشتمې پیړۍ چې کوم موجوده حالات شي تقاضی دي هغه دي دغه خلکو ته هم ورکړی شي دغه تقاضو باندې یوشتمې پیړۍ چې کوم ضرورت باغی د خلک پوره شي نو د دوی ځای په دې دانچې کې نه جوړیږي کچرته علاقہ ډیولپ پرمختګ کړی نو د دوی ځای نه جوړیږي بیا محمود خان سره زه ملاو شوم ما نثار لالا مور سره نو محمود خان ته موږ نیخ په نیغه دا خبره وکړه چې پاکستان یا د پاکستان اداري دا غواړي چې موږ نالې ته وغورځي او مونږ غواړو چې مونږ د سم ځای ته وغورځي اوس کشمکش په دې روان دی چې مونږ وایو چې سم ځای ته مونږ وغورځي دوی مو نالې ته غورځي که چېرته مونږ نالې ته وغورځولی شو نو د دې ذمهوار به محمود خان او په زدامانی که چېرته مونږ دا ورته وویل چې که چېرته تاسو غواړی چې مونږ د خپلواکۍ لار نیسو نو تاسو راته مخته شئ مونږ د په زدامان د سراج الحق نه ښه مسلمان نه یو او د خپل مشر اسفندیار خان نه او محمود خان نه او آفتاب شیرپاو نه ښه پښتانه نه یو نو که چېرته تاسو په دې ځای کې زیاده شي تاسو د تریتر عین لاندې وخت تیرولی شي نو مونږ هم تیرولی شو او که چېرته تاسو وایئ چې مونږ دا بله لار خپلو تاسو راته مخته شئ مونږ درپسې یو تاسو زموږ مشران مونږ درسره ملګرتیا کوو
ما چې تر سهحده پورې د مولانا فضل الرحمن بیان کتلی دی یا د محمود خان چکزی صاحب بیان کتلی دی نو هغې دا وایي چې د اولس نه تپوس وکړي او بیا خاص طور باندې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې ریفرنډم دې وشي نو هغې هم دا خبره کوي چېرې د اولس نه تپوس کوي نو او که دوی چېرې تاسو وای چې بیا د دې ځای ختميږي نو که چېرې دا په خیبر پختونخوا کې زم شنو دوی خو به نور ځای پیدا شنو بیا ولې مخالفت کوي؟
اول خبره خدا دا چې دوی د ریفرندم خبره کوي، مولانا صاحب بالخصوص د ریفرندم خبره کوي، محمود خان د ریفرندم خبره کوي. نو ریفرندم خو مونږ څلور پیرې یا درې پیرې کتلی دی په پاکستان کې، په اول ځل مو باچا خان سره ریفرندم کتلی دی چې په د پښتونستان په نوم باندې و، بیا مو د ایوب خان ریفرندم کتلی دی، بیا مو د ضیا ریفرندم کتلی دی، بیا مو د مشرف ریفرندم کتلی دی. نو موږ که څلور سره کو ریفرندمونو ته وګورو، د ولس رایې ته وګورو، نو د ولس رایې یو شی دی او فیصله بل شان ته راغلی ده. نو مونږ بیا څنګه داسې ړوند اعتماد ړوند باور وکړو چې موږ یو ځل بیا څلور پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي موږ مسلمان یو، په دې مو یقین دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یو مسلمان یو یو مومن په یو غار نه درې پیرې یا دوه پیرې نشي چیچلی. نو موږ چې څلور پیرې چیچل شوي یو غار نه، نو پنځم پیرې مونږ څنګه په دې شي اعتبار وکړو چې د ولس رایې دی په دې شي واخیستل شي؟ او بیا که د ولس رایې ته مونږ وګورو، د پاکستان ادارو بیا بالخصوص وزیر اعظم یو کمیټي اعلان کړی وه، او هغه رااله په ټولو ایجنسو ټولو افارونو وګرځېده. چې کله وګرځېده نو افارونو جرګې مونږ ورسره کړی دي، موږ ټولو ولس نمایندګان راغلي وو، ملکان راغلي وو. نو ولس نه خو یوه رایه اخیستل شوې ده، نو ټول ولس نه رایه کول یا داسې ووټونه اچول دا خو ناممکنه خبره ده. نو چې کوم ولس نمایندګانو هغې نه رایه اخیستل شوې ده، او قادر بلوچ بیان دی چې تقریبا 90% یا 95% د خلک دا غواړي چې FCR دې ختم شي او فاټا دې په پښتونخوا کې زم شي.
عبدالله ننګیال، تاره ته وایي چې د قبایلي سیمو د ځوانانو نمائنده سیاستوالي ته ځوان سیاستوالي، نو د فاټا یا د قبایلي سیمو ځوانان چې دي نو کم نظر لري؟ کم چې د په اصلاحاتي رپورت کې راغلي څلور لارې دي، چې یو دار چې په خیبر پښتونخوا کې دې زم شي، ورګډ دې کړی شي قبایلي سیمې، دویمه دا چې ځان له صوبه دې جوړ کړي، درېمه دا چې کونسل دې جوړ شي، او څلورمه دا چې دا موجوده حیثیت دی ولا پځي وساتي. نو د قبایلی سیمو ځوانان څه نظر لري؟ کم اړخ تتلل غواړي؟
د قبایلی سیمه نه ورته وایم، زه خو به منځنۍ پښتونخوا ورته وایم. که زه وایم چې سوشل میډیا دور دی، او په موجوده حالاتو کې چې دا کم د FCR پر ضد ګامونه پورته شوي دي، یا خلکو کې ولس کې بیداری پیدا شوې ده، نو دا خالص د ځوانانو له لاسه پیدا شوې ده. او ځوانان راپاسېدلي دي، او د یویشتمې پیړۍ چې کوم چینج راغلی دی، د سوشل میډیا چینج راغلی دی، هغې کې د ځوانانو کی رول دی، او دا بیداری ځوانانو راوستې ده. او اوس ځوانان او بالخصوص د فاټا اکثریتي ولس دا غواړي چې فاټا دې په صوبې شي زم کړی شي، په پښتونخوا کې دې زم کړی شي، او بیا دې FCR دې ختم کړی شي. ولې چې FCR یو تور قانون دی. FCR که زه FCR ډیفینیشن درته وکړم، چې FCR په چې کله ویلیام کې د دې بورډ ممبر و، او هغه دا FCR جوړولی، دا یو 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 قانون یې جوړولی، هغه ولیکل چې وی کانټ رین وایلډ هارسز وت سلکن بریډ، چې مونږ مست اسپې په ریشمی پړو باندې نشو ایسارولی. مطلب چې د دې لپاره به زنجیرونه جوړو، د دې لپاره به سخت نه سخت قانون جوړو. نو دوی هغه سخت نه سخت قانون جوړ رہے. او بیا چې کله 2002 وال ریپورت، 1979 وال بلوچستان شریعه کورٹ ریپورٹ وګور، هغه وایي چې FCR یو غیر قانوني، غیر اسلامي، او غیر اخلاقي، او غیر انساني قانون دی. نو یو شریعت کورٹ دغه فیصله کوي. او بیا بشری حقوقو چې کوم دی پاکستان ریپورٹ ته، چې کوم دی نړیواله اداره ده، هغه ریپورٹ دا دی چې FCR ابلیک لا نو باڈی کین ڈیفینڈ اٹ. FCR یو تور قانون دی، او هیڅ یو سړی دغه دفاع نشي کولی، سارنه نشي کولی، ژغورل د دې حق نه جوړی شي دا شی وژغوري، دا دفاع وکړي. نو مطلب دا دی چې FCR خو یو تور قانون و، او د موجوده چې کوم دفاع تاس ځوانان دي دو دا شی را سرګند کړی، ولس یې په دې شي پوه کړی چې نور FCR د منلو وړ نه دی. دا یویشتمه پیړۍ ده، موږ بنیادی انساني حقوق و.
نو دا خو دوی به یو طرف ته کو، خو په خپل چې کوم د فاټا یا سیمو نمائندگان دی، پاغی کې زینو کسانو د پارلیمان غړو د دې خیبر پختونخوا کې د زم کې دو مخالفت کړی دی، یا د دې اصلاحاتو مخالفت کړی دی. نو څه وجره چې په خپل داخله چې دینو دا خو د فاټا نمائندگان دی، قبایلی سیمو د ولس نمائندگان دی، او دوی مخالفت کوي؟ اخر څه وجره په دې کې، په دې اصلاحاتو کې کومه داسې یو وجره چې دوی مخالفت کوي؟
زما په خیال باندې دې کسانو چې کله په لاسلیک باندې یو لاسلیک وکړ، او هغه باندې دستخطونه وکړل، نو هغه ټیم باندې د دوی باندې د ولس فشار و، او ولس غشتل چې دا شاید اف سی آر دی ختم کړی شي او فاټا دی په صوبې شي زم کړی شي. نو دوی په یو ټیم باندې په جذباتي بنیاد باندې دا خبره وکړه چې دا دی زم کړی شي. خو دا خلک خو هغه خپل مستقبل یې په هغه کې وکتلی په خطره کې وکتلی دوی مستقبل ته ګواښ څه چې دا خو بیا ولس را پاسي دلته به بلدیاتي الیکشن وشي دلته به خلک نور نمائندگان وټاکي دلته به پارټۍ سیاسي ګوندونه راسي نو دا خلک خو بیا خپل مستقبل ته ګواښ وکتلی نو په دغه بنیاد باندې بیا دوی دا شی مخالفت وکړی چې دا شی موږ تر هغې پورې نه منو یو ټینی ور دې راکړی شي یو یو غدې راکړی شي یو وخت یې راکړی شي موږ ته دې دومره ترقي راکړی شي پیکیج دې راکړی شي دا شی دې بحال کړی شي. نو موږ دا غواړو چې دو خلکو ته سیاسي بنیاد باندې خپل مستقبل ته خطر ګواښ پیښ سو او په دغه بنیاد باندې دوی د دیشي مخالفت وکړو. خو موږ دا غواړو ځوانان دا غواړي د فاټا نوې کول دا غواړي چې نور موږ په دې سیستم شي پاته کول نه غواړو. دوی چې کوم دا آزاد نوم موږ ته اخلي پرون مې وسړی ته ویل چې ته له کور مینه راوځې نو کور مینه تر کواټه پورې ته پنځله سونه واخله تر شلو پورې چې پوسټو باندې را تیرېږې ته په واڼه نه چې را درومې آزادی نه پویګو چې دا څنګه آزادی دا او بیا ورته وګوره په فاټا کې بد انتظامی وګوره چې دوی دا کومه فاټا غواړي چې په دې حالاتو کې دې پات کړی شو هغه بد انتظامی وګوره چې په مشک اخبار کې ورسپانې کې ایډیټوریل پر راغلی دی چې د فاټا چې کوم بلا انتظامی پوسټونه دي فاټا سیکرټریټ کې هغه خالی ولاړ دي لډیر وخت خالی ولاړ دي. نو مطلب دا دی چې د فاټا چې کوم انتظامی عمر دي په ټپه ولاړ دي د فاټا انتظامی عمر په بد حال دي او دغه خلک غواړي چې دغسې په بد حال دي. زه د خپل علاقې دوه کالجونه دي زه له تیرو څلورو پنځو میاشتو ورته لګیا یم چې زموږ سټاف مو بدل کړی دا راکړئ چې موږ دا کالجونه ودان کړو. په درازندې کې کالجونه دي هغه په ټپه ولاړ دي په لدا سام په جنوبي وزیرستان کې کالجونه دي په ټپه ولاړ دي په میرانشاه ټورې قبایلي سیمې دغه حالت دی یو باجوړ او خیبر او مومندو نه علاوه. نو که د فاټا انتظامی عمر په ټپه ولاړ دي د فاټا بد حال دی موږ په غلامۍ کې ژوند کوو موږ له ډېرو سختو کړکیچنو کړکیچ نه راتېرې روم له ډېرو ستونزو نه راتېرې رو دې باوجود دوی دا غواړي چې موږ په دې حالاتو کې پرې دی. نو موږ په دې نه پوهېږو چې دا خلک د فاټا د مستقبل یا د فاټا د ولس دشمن دي که دوی د فاټا د ولس نمائندگان دي.
زه دا خو د پارلیمان غړي دي نو ځینې داسې نور مشران دي د قبایلي سیمو چې هغه په مختلفو ایجنسو باندې ګرځي هغې په ګورنر هاوس کې په یو ځای بل ځای کې تېرو وختونو کې غونډې هم کړې دي. هغې یو تحریک شروع کړی دی قبایلیت بچاو تحریک. هغې وایي چې زمونږ د قبایلیت نه اخلي هغې وایي چې مونږ ته د ځانته صوبه راکړي ځانته حیثیت دې راکړي مونږ د په خیبر پښتونخوا کې نه ګړي. نو یو طرف ته دا خلک دي بل طرف ته تاسو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل غواړي نو دا ولې دا قبایل په یو پوینټ باندې په یو نقطه باندې په یو آواز باندې نه یو کیږي؟
که تاسو وګورئ د پیرنګي د وخت نه دا خلک روایتي خلک په فاټا کې ځای په ځای ټاکل شو چې تاسو به فاټا کې پیرنګیانو ته لاره وارائے. نو لاغې وخت نه که وګورو نه د دوی کردار ته که وګورو نو دا روایتي خلک دي د پیرنګي له وخت نه دا شی غواړي چې مونږ پاتې کړی شو موږ په دې حالتو کې دغسې خوشحاله پاتې کړی شو. او موږ دا وایو چې نه موږ یو ویشتمې پیړۍ خلک یو موږ ته یو ویشتمې پیړۍ چې کوم تقاضې دي ضرورت دي موږ ته هغه پکار دي. لکه دوی غواړي چې سیاسي ګوندونه یا بلدیاتي الیکشن دلته نه وکړی شي ولې چې بیا خو دوی نمائندگان نه دي کنه بیا خو د چې کوم دی بلدیاتو د ولس ټاکل شوي خلک آبه نمائندگان بیا خو ملک نمائنده نی. او دوی دا نه غواړي دوی هم خپل مستقبل په ګواښ کې ویني خپل مستقبل ته غواړي خطر دی خپل مستقبل ته مسله ده ځکه دی غواړي دا خلک غواړي چې فاټا کې دي چې نه راوستول کېږي موږ په دې حالت کې پاتې کولی شو. خو موږ دا په ډاګه وایو موږ سرګنده وایو چې دا خلک نور د برداشت وړ نه دي دا خلک نور هغه سیستم کې پاتې کول نه غواړي. فاټا ولس غواړي چې موږ د صوبې شزم شو موږ چینج غواړو موږ یوویشتمې پیړۍ ته قاضي غواړو او ملکان غریبان خو د یو پولیټیکل نه بادشاہ درته جوړ کړی چې پولیټیکل ته ورګډېږي هغې پاره دا پاره دی ډېره دی فخر خبره یې چې پولیټیکل سره ستړي مشي وکړي یا یو غټ مشر سره ستړي مشي وکړي او اوس خو حالات بدل شوي دي دا چې کم خلک دي دا خو به تا نوکران دي تا ماتاتان دي تا ته برادرومي ولس ته برادرومي چې ستا څه ضرورت دي نو اوس یوویشتمه پیړۍ ده موږ په سرګند دا دی مشرانو تم وایو دی ملکانو تم وایو چې یوویشتمه پیړۍ دا نور خدای ته وګورې د فاټا ولس باندې رحم وکړئ خدای ته وګورې نور د فاټا سره زیاتی مه کوئ خدای ته وګورې نور موږ بدلون غواړو موږ نور د یوویشتمه پیړۍ سره اوږه په اوږه تلل غواړو.
آخري پوښتنه په لنډو ټکو کې جواب راکا. تاسو په مختلفو ځایونو کې په پېښور کې په سوابۍ کې په اسلام آباد کې په یو ځای بل ځای باندې احتجاجي غونډې وکړلې او دغه غوښتنه کوي څه خنډان په دې کې دي چې تر اوسه پورې قبایلي سیمې نو د هغې په هغې کې اصطلاحات عملي نه شو څه خنډان دي پکې د هغې لپاره یو غوره لار ونه ټاکل شو.
دې خو ډېره څرګند خبره ده چې زرداری حکومت و آخر ټیم شریف هم کول نو موږ جرګه راغلي صدر هاوس ته او په صدر هاوس کې د دې اظهار وکړ چې په ما باندې ډېر سخت فشار دی او ما نن ډېر غټ اعلان کولی اف سي آر مې ختمولی د فاټا د بدلون لپاره مې ډېر غټ اعلان کولای خو په ما ډېر سخت فشار دی او زه دا شی نشم کولای نو ما په خیال باندې موجوده وخت شي دوی ته هم دغه فشار په دوی باندې هم شته چې د فاټا کې د بدلون نه وکړی شي خو موږ دا خبره ډېره په واضح ټکو کې کوو چې کچرته تاسو په دې وخت شي فاټا له ځان سره ملګری نه کړه فاټا مو ځان کې د تریتر عین لاندې را نه وسته نو عین ممکنه ده چې تاسو به له دې ځای نه یو بل آواز واورئ او هغه بل آواز به ډېر خطرناک
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.